افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غوايي ثوره 13 د می 8. د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت تبیله سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار واکسین دی. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې مرستندوی ادارې افغانستان کې د خورا ننګونکي عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې میلیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې غیر دولتي کورنۍ او نړیوالې موسسې په دغو هڅو کې مهم رول ادا کوي او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په غیر دولتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول سوی بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه چې د مسالې افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیریه هیات غړی خانجان الکوزای وایي افغانستان ته له ورغلي چینایي پلاوي څخه غوښتنه سوې چې چین ته د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه دې ژر تر ژره هواره کړي. ښاغلي الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات او پرابلمونه چې موږ د چین سره د ویزې په ارتباط لرو، په هغه ارتباط سره خبرې شوې. دوی وعده وکړه چې موږ به تفصیلات راولو او ویزه به آزاده کړو.
د شغلی علی کوزی په خبره چینایانو افغانستان کې تر ډیره په قانون کې له پانګونې سره لیوالتیا ښوولې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د دې وزارت مرستیال مولوی قدرت الله جمان پرون په کابل کې د چینایي پانګوالو له یو دولتي هیات سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تکساس ایالت کې د شنبه د ورځې د ډزو له خونړۍ پیښې وروسته له کانګرس څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې پر نیمه اتومات ټوپکونو دی بندیز ولګوي. له دا ډول وسلې څخه د تکساس په پیښه کې چې د ماشومانو په ګډون اته تنه پکې وژل سول کار اخیستل سوی و. ولسمشر بایدن تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته امر کړی چې ټول بیرغونه دي نیم ځوړند وي. دا پیښه د تکساس ایالت په شمال کې په دالاس ښار کې په یوه شاپینګ مال کې هغه وخت وسوه چې په وسلو ښه سنبال یوه کس له خبرداري پرته پر خلکو ډزې پیل کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ډېره لرې برېښي چې په کانګرس کې دې پر دغو وسلو بندیز ولګول سي، ځکه اکثریت جمهوري غوښتونکي د دا ډول محدودیت لګولو مخالف دي. د عربي هیوادونو استازیو پرون یک شنبه د قاهرې په غونډه کې له عرب لیگ سره د سوریې بیرته یو ځای کېدو ته مثبت رایه ورکړه. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب له 12 کلونو راهیسې ځنډول سوی و. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې لوړپوړو ډیپلوماتانو په اردن کې کتلي او عربي نړۍ ته د سوریې د بیرته ستنولو لپاره د لارې د نقشې پر یوه چوکاټ خبرې سره کړي دي. ټاکل سوی سعودي عربستان به د مې پر 19 د عرب لیگ د سرمشریزي کوربه وي. په عرب لیگ کې د سوریې غړیتوب د 2011 د کال په مارچ میاشت کې د معترضانو د پراخې ځپنې په وړاندې غبرګون کې وځنډول سو. له هغې وروسته په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سوه چې په نتیجه کې نږدې 500,000 وګړي وژل سوي او نیمایي نفوس یې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه سوي دي. روسیې پرون یکشنبه هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکړ او په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته د نورو مهماتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو له ډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب په زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د ورپیښو خطرونو په باب اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي چې دی په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه پر دې رسویو روسي ځواکونو د توپونو ډزې زیاتې کړې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې دغه اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول سوې ده. ګروسی ویلي چې د دې اټومي بټۍ اټومي خوندیتوب او امن ته ډېره اندېښنه لري. بیا هم د خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پولیو یا ګوزڼ څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هرو کمپاینونو کې یې 2 څاڅکي له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته ورکړل سي. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت سوې، خو په ځینو سیمو کې په چاپریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل سوی دی. نور حال په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. WHO پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالمو وګړو پورې تړلې او ټینګار یې وکړ چې راځئ د دغې ناعلاجه ناروغۍ پر وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یوه سالم افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه یې په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد د واکسینو څو کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مۍ په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 40 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مې باندې شروع کیږي. سبې نایډي د هیواد په هغو سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغۍ د خپرېدو خطر ډېر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمې زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په تېره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغو سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2023 میلادي کال د پولیو 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي وو چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
ازادي راډیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبريږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په خپل غونډه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته په دې سفر کې چې د جمیل ورځ یې پیل کړی، په هغه هیواد کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر کتنې سربیره په یو شمېر نورو مهمو غونډو کې هم برخه اخیستې ده. متقی داسې مهال پاکستان ته رسمي سفر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې ښکاري. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته د سفر په ترڅ کې پرون یکشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره وکتل. ښاغلی زرداری د دغې کتنې په اړه په یوه ټویټ کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي، خوښ یم چې نن په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی کوربتوب کوم. د امنیت، سوداګرۍ او د اتصالي مسایلو په ګډون د متقابل اهمیت پر ټولو برخو هر اړخیزې خبرې ترسره شوې. پاکستان د همکارۍ، باور او درناوي په روحیه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیا پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او مل پلاوی په دغه دوه اړخیزه ناسته کې د افغانستان پاکستان پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په دغو برخو کې د لازمو تسهیلاتو د رامنځته کولو په باب هر اړخیزې خبرې وشوې. په دې اړه چې آیا د دواړو لورو ترمنځ څه هوکړې هم شوي که نه، د طالبانو او پاکستاني لورو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې متقی پاکستان ته په دغه سفر کې چې د مې له 15 نیټې پیل کړی او د مې تر 9 نیټې به دوام وکړي، د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د جلا غونډې او د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال آسم منیر سره هم کتلي او د شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره ناسته ترسره کړه. د بهرنیو چارو مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د ګوندونو له مشرانو سره په ناسته کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او د افغانستان پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر ګڼو مسایلو خبرې وشوې. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې د پاکستان سیاسي، قومي او مذهبي ګوندونو د افغانستان اړوند مسایلو کې تل اختلاف درلود او ډېر ځلې نه دي لیدل شوي چې مشران یې د یوه میز تر شا سره کښېني. ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل دغه کتنه د دې څرګندونه کوي چې پر دغو ټولو ګوندونو د پاکستان پوځ او د استخباراتو اداره یې نفوذ لري، او ښاغلي متقي ته دوی ټول د دې لپاره راغونډ کړی شوي چې هغه ستراتیژیک او اوږدمهاله ګټې چې پاکستان یې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې هم ترلاسه کړي.
کومو کسانو چې متقی سره کتلی دي په یوه پیج باندې دا خلکو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول، دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د پوځ په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ ښکاره دی. ځکه کله هم په یوه پیج یا په یوه صفحه او یا په یوه قطار مذهبي ګوندونه او قومي ګوندونه هغه نه دي سره راټول شوي، ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور څلوېښتو کلونو کې ډېر زیات د افغانستان په اړه متفاوت و.
د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دې غونډه کې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند بنسټ ایښودونکي مولانا فضل الرحمان چې اوس د پی ډی ایم په نوم د اپوزیسیون د ګډ ائتلاف مشري کوي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق او د پښتونخوا ایالت لپاره د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په مشرۍ د یو شمېر ګوندونو مشرانو برخه اخیستې وه. ښاغلی متقی داسې مهال له پاکستان څخه رسمي کتنه ترسره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې ښکاري. اسلام آباد د طالبانو له سرپرست حکومت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې ټي ټي پي وسله والو ته اجازه ورنکړي چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړي او ویلي دي د افغانستان له خاورې به چا ته اجازه ورنکړي چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
تاسو لا پیغامونو
روز ته روزګان د ولایت تجراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. په روزګان ولایت تجراوت ولسوالۍ کې طالبانو ډېر ظلمونه شروع کړي دي. طالبان د خلکو سره بد رویه کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي، او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سمګوریان و په یوه نامه په بل نامه د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی په روزګان په دراوت ولسوالۍ کې بیخي زیاتې شوي دي. تقریبا 95% خلک د طالبانو څخه ناراضه دي، نه غواړي چې دوی نور حکومت وکړي.
زه وفادار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي. پر موږ باندې ډېره سختي ده، نو موږ چې کله یو هېواد ته ځو د یو خواري مزدورۍ دپاره، موږ خواران غریبان خلک یو، موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي.
نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دل ترغنداب ولسوالۍ ته سي موسسي یا کومک لرونکي چې مون راځي د هغو کسان تر ډیره حد هغو کسانو ته مرسته او لاسنیوي کوي کوم کسان سي مستحق نه دي.
میما نړۍ
سره د نن خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته په هوای ورکړي پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته
سی کارکون کې چکلی او باندو تکلی او افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله سوی
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن